Radio.
د سهار و بچی دی السلام علیکم زه رضوان مرادم او د امان امیرسی په تخنیکی همکارۍ په دې هیله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي په دې سهارنۍ خبری مجلې سره د ازادي راډیو د نوروزی خبرونه پیلو. نن چهارشنبه د 1409 لمریز کال د حمل یو لسمه نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د مارچ له 1 سره برابره ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د حالاتو او مهمو پیښو رپورټونه اورېدلی شئ، خو په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د افغانستان د ولسمشر سلاکار معصوم ستانکزی وایي طالبان او د دولت نور وسلوال مخالفان کولی شي په انفرادي شکل د سولې په راتلونکي جرګه کې برخه واخلي. د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو لومړۍ پروسه بې له کومې نتیجې پای ته ورسېده، خو دواړه خواوې د خبرو له دې بهیر رضایت څرګندوي. د نړۍ اتو سترو صنعتي هیوادونو له افغانستان سره پر خپلو مرستو ټینګار وکړ. ملګري ملتونه په یو تازه رپورټ کې وایي د افغانستان د نفوس له هر 4 وګړو څخه 3 د مطلق فقر په حالت کې ژوند کوي. د امریکا ولسمشر وایي په څو اونیو کې دننه به پر ایران د نویو بندیزونو په اړه د واشنګټن او متحدانو ترمنځ موافقه وشي. د عراق د انتخاباتو ګټونکي پخوانی صدر اعظم اياد علاوي وایي ایران نه پرېږدي چې هغه صدر اعظم شي. او ملګرو ملتونو د پاکستان د ولسمشر په غوښتنه د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په اړه د تحقیقاتو د رپورټ خپرول وځنډول. له ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو له افغانستان سره پر خپلو مرستو ټینګار وکړ. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په 2 ورځنۍ غونډه کې چې په کاناډا کې دوام لري، همداراز له افغان حکومت وغوښتل چې ډېر مسؤلیت په غاړه واخلي. په دې غونډه کې د امریکا، کاناډا، جاپان، روسیې، جرمني، فرانسې او ایټالیې د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی دی. د جی اته هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې د کاناډا صدراعظم هم څرګندونې کړي چې تفصیل یې د احمد شیبر په رپورټ کې ورو.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر لارنس کانن وایي د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله غونډه کې د افغانستان او پاکستان د سرحد دواړو لوریو ته د اقتصاد او سوداګرۍ پر پراختیا موافقه وکړه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ دا کار د افغانستان او پاکستان د حکومتونو په همکارۍ کوو چې په دې اړه یې خپلې غوښتنې مشخصې کړې دي. همداراز د نړیوال بانک او آسیایي بانک په مرسته خپل کارونه پر مخ بیایو. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې په کاناډا کې د افغانستان سفیر جاوید لودین ازادي راډیو ته په مرکه کې د دغو وړاندیزونو په اړه وویل
پیشنهاد عمدي افغانستان در قسمت خطریل است که باید از سپین بولدک تا به قندار و از قندار تا هرات ایره باشن. پیشنهاد کردیم
د وړاندې شوي اقتصادي وړاندیز په برخه کې نور جزئیات نه دي بیان شوي، خو د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر پرون مخکې تر دې چې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو یا جی اته د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پرانیستل شي، د افغانستان مسله په دې غونډه کې تر بلې هرې مسلې مهمه وبلله او ویې ویل
All of us have invested heavily.
د دې لپاره چې افغانستان یو باثباته هیواد وي او کله هم د ترستانو په پناه ځای بدل نشي، موږ هم ډېرې مادي مرستې کړې دي او هم مو ډېرې قربانۍ ورکړې دي. نو د افغانستان حکومت د دې لپاره چې خپلو خلکو ته شته نظام ولري، د امنیت په برخه کې باید ډېر مسؤلیت په غاړه واخلي. د کاناډا صدر اعظم په خپلو خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت باید د لندن په نړیوال کنفرانس کې کړې ژمنې ترسره کړي. د ایران او شمالي کوریا د اتومي پروګرام مسله، په یمن کې د افراطیانو عملیات او په مجموع کې نړیوال امنیت د جیاتی هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د اجنډا مسایل دي. دا غونډه نن پای ته رسیږي او په کې د جیاتی د مشرانو غونډې ته چې د چنګاښ په میاشت کې به په کاناډا کې جوړیږي تیاریانې نیول کیږي.
افغان چارواکي وایي چې 13 د هیواد په سیاسي ژوند کې له اهمیت ډکې وي، ځکه چې د هیواد جمهور رئیس پکې چین او ایران ته سفرونه وکړل او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس افغانستان ته راغی. په دې اړه د ولسمشر ویان پرون په کابل کې څرګندونې کړې چې جزئیات له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر د سې‌شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې 13 د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو په لا ټینګښت دلالت کوي. خاغلی عمر وویل
دو هفته گذشته بر رئیس جمهور افغانستان دو هفته فوق العاده مصروف بود.
تیر دوی اونی ده افغانستان جمهور رئیس ته ډیری بوخته خو له اهمیت ډکی اونی وی په دې اونی کې له افغانستان سره د امریکا پر ستراتیژیک ملګری توب یو ځل بیا هم تاکید وسو.
وحید عمر وویل چې ایران ته د افغانستان د جمهور رئیس سفر یو فرهنګي سفر وو او د چین په سفر کې هڅه کړې ده چې د هغه هیواد سوداګر او پانګوال دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې پانګې واچوي. روانه اونۍ کابل د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما کوربه وو. خاغلی عمر وویل چې د افغانستان په حکله د جمهور رئیس کرزی او باراک اوباما نظریات تر ډېره ځایه سره موافق وو. د دا هم وویل په ځینو برخو کې د دواړو جمهور رئیسانو نظریات دومره لرې نه وو چې اختلاف دې ورته وویل شي. ده وویل
افغانستان او ایالات متحده امریکا شرکای استراتیژیک.
افغانستان او د امریکا متحده ایالات یو ټاکلی او فوق العاده مهم هدف ته د رسیدو په مقصد د یو بل استراتیژیک ملګری دی. په دې برخه کې د دواړو جمهور رئیسانو نظریات یو ډول وو. په دې شراکت کې کېدای سي د نظر اختلافات هم وو، خو په عمده اصولو کې ورته اختلافات نشي ویل کېدای.
کارپوهان دغه واړه اختلافات په دولتي ادارو کې فساد او په عملیاتو کې د ملکی خلکو وژنه په ګوته کوي، خو افغان چارواکي وایي دا هغه ستونزې دي چې اوارې ته تدابیر نیول شوي دي.
وامریدل چې د افغان حکومت مسؤولان وایي چې تیرې دوه اونۍ د هیواد په سیاسي ژوند کې له اهمیته ډکې وې. د افغانستان د ولسمشر سلاکار محمد معصوم ستانکزي ویل طالبان او نورې وسلوالې ډلې کولی شي چې د سولې په جرګه کې په انفرادي ډول برخه واخلي، خو د یوې ډلې په صفت دغو ګروپونو ته په جرګه کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. د ولسمشر سلاکار معصوم ستانکزي د دې ترڅنګ ټینګار وکړ چې د جرګې ورونه ټولو ته پرانستې دي. د سولې جرګه د حامد کرزي د سولې د هڅو په ترڅ کې په کابل کې د غوی په میاشت کې جوړیږي، څو په دې ډول طالبانو ته د روغې جوړې لپاره زمینه برابره شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورئ. امریکا په انني ډول له کاناډا وغوښتل چې خپل عسکر په افغانستان کې وساتي، خو کاناډایي چارواکو یو ځل بیا دا غوښتنه رد کړه. کاناډا په افغانستان کې 2800 عسکر لري او غواړي چې را روان میلادي کال دغه پوځیان له افغانستانه وباسي. احمد شیبر د موضوع تفصیل لري.
دا نوې خبره نه ده چې امریکا د پردې شاته له کاناډا غواړي چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي، خو دا نوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو مرکو کې دا مسله یادوي. هیلری کلینټن وویل دا په کاناډا پورې مربوط ده چې خپل مسیر تعین کړي، خو دا هم ښکاره ده چې موږ هیله من یو چې یو ډول ارتباط او دوامدار ملاتړ وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا مسله مشخصه کړه او د کاناډا سی ټی وی تلویزیون ته وویل پوځي ځواکونه کولی شي چې د جګړې پر ځای د روزنې مسلې ته پام واړوي، یا د دې پر ځای چې په اوله کرښه کې جګړه وکړي لوجستیکي ملاتړ ته راوړاندې شي. تر دې مرکې څو ساعته وروسته د کاناډا حکومت خپل دریځ روښانه کړ. سی ټی وی د کاناډا د یو جګپوړي مقام په وینا وویل داسې غوښتنې کېدای شي چې لکه ژلۍ ووري خو اغېز به ونه کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر لارنس کانن هم مسله یاده
کړه.
اجازه راکړي چې یو ځل بیا په ښکاره ووایم چې زموږ پوځي ماموریت په 2011 کال کې پای ته رسیږي. وروسته تر دې چې د هیلری کلینټن مرکه خپره شوه، نن سهار د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل، خو د کاناډایي رسنیو په وینا په دې لیدنه کتنه کې هیلری کلینټن په افغانستان کې د کاناډا د پوځي ماموریت د ادامې غوښتنه ونه کړه. خو بیا هم د کاناډا صدر اعظم وویل چې د دوی ماموریت به په افغانستان کې را روان میلادي کال پای ته ورسیږي. سیاسي څېړونکي وایي د دې لپاره چې په کاناډا کې اکثریت په افغانستان کې له پوځي ماموریت سره مخالفت کوي، نو د کاناډا حکومت نه غواړي چې دغه ماموریت ته دوام ورکړي. اما کاناډا دا هم نشي کولای چې د امریکا غوښتنې ته پام ونه کړي، نو ممکن خپل یو شمېر روزونکي د کندهار پر ځای د افغانستان په یو بل ولایت کې وساتي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرۍ پرون یو نوی رپورټ خپور کړ چې پکې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ ناوړې اغیزې څرګندې شوې دي. په دې رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې په هر دریو کسانو کې یو تن د فقر او بېوزلۍ نه ځورېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي وایي چې دغه نظر پوښتنه د افغانستان په 14 ولایتونو کې له خلکو سره شوې. نور حال نه معصوم یو په رپورټ کې ورو
په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکو په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د ډېرېدو په اړه خپل ژور اندېښنه وښوله. دوی وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ لوی لامل جنگ جګړې او وژنې دي. هغه نظر پوښتنه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د عالي کمشنرۍ لخوا د هیواد په 14 ولایتونو کې سوې ده ښیي چې په افغانستان کې په هرو درو کسانو کې یو د لوږې او غریبۍ څخه په خورا سختۍ ژوند کوي او د ژوند له اساسي امکاناتو څخه بې برخې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر استازي نورا نایلین چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته خبرې کولې داسې ویل:
پیټرنج کرپشن امپیونټی ان اوور امفاسس
تبعیض اداري فساد پر لند محل اهداف باندې ډیر ټینګار او دود محل پرختي اهداف ټاکل د خلکو ژوند تاریخ کړی دی او د افغانستان د اکثر خلکو حالت دی. لوګه د افغانستان د نفوس دوه پر دریمه برخه ځپی او خلک په ناوړه حالت کې ژوند کوي. خوونه او روغتیا ته چې د دوی بنسټیز حقونه دي د دوی د لاسرسي مخنیوي کوي.
په ریپورت کې ویل سی وی ډیری افغانان په دې باور دي چې د نامنو او جګړې لامل لوږه او بیکاری ده. دوی ویل چې د حل یوازینی لار خلکو ته د کار زمينه برابرول او لوړ سره جدي مبارزه کول دي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د عالی کمشنري استازي وایي چې په دغه ریپورت کې افغان دولت او دغه هیواد سره مرسته کوونکو هیوادونو ته د لوړ د لمنځوړلو لپاره وړاندیزونه سوي چې که عملي سي خورا شي غزي به ولري. ریپورت وایي چې افغانستان د میندو د مړینې لامل په نړۍ کې دوهم هیواد ګڼل کیږي. په ریپورت کې راغلي چې روغتیا سنتیا او تنه لاسرسي په کم عمر کې ودونه کول او لوړ هغه لاملونه دي چې هر کال په افغانستان کې 15000 شزې د کوچنيزي ژوند پر مهال مري. هم درنګ ریپورت ساتوي چې په ټول افغانستان کې 30% خلک پاک او بوتل لاسرسي لري. 40% کې افغانان چې عمرونه 15 کال دي زده کړې کولای شي او 40% د کوونکې او کوچنيان د خپل کورونی د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کار کوي.
دا آزادی رادیو خبری مجله وای.
دا آزادی رادیو خبرونه د افغانستان په 15 سترو خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام بسل 0.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان مشرانو جرګې د سه‌شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د شهیدانو او مالیلونو کورنیو ته د پډوله دختې د ویش په برخه کې د ولسی جرګې پریکړهونه منله. د مشرانو جرګې غړو کابل خاروال څخه وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د مشرانو جرګې غړي وایي چې د شهیدانو او مالیلونو کورنیو ته په ټول درنښت سره دامزه کې دوی ته نه ورکول کیږي. په دې اړه نور حال کابل د اجمل تورمان پر رپورټ کې ورو.
د مشرانو جرګې ګنډشمیر غړي وایي چې اکثره سناتوران کورونه نه لري او په کرایي کورونو کې شپې ورځې تیروي. نو له همدې امله دوی نه غواړي چې په پډوله دخته کې خپلې ځمکې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته ورکړي. د افغانستان مشرانو جرګه دغه پریکړه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته د کابل د لامن ماڼۍ ته څیرمه د پډوله دختې د ځمکو په ورکولو پریکړه وکړه. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي حسن هوتک د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د ولسی جرګې غړو ځکه داسې پریکړه کړې ده چې دوی د کابل په شیرپور او نورو ښارګوټو کې څو نمرې ځمکې لري. دوی وایي موږ له دغه پریکړې سره نه یو موافق. موږ څلوېښتو کسانو تعرفې اخیستي او پیسې مو تحویل کړې دي. هغوی چې له خپلو ځمکو تیریږي خپل حق یې اخیستی دی. یوازې شپېتو کسو په شیرپور کې ځمکې اخیستي او پاتې نورو یې په نورو خارګوټو کې. یو شمیر سناتورانو بیا د ولسی جرګې د غړو دغه پریکړه یوه سیاسي لوبه وګڼله او وی ویل چې دا د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د ګټلو لپاره خلکو ته د وکیلانو خوشامند دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم رسیال محمد عالم عزتیار وویل چې د مشرانو جرګې د اکثرو غړو د پریکړې سره سم به کابل ښاروال د موضوع د روښانولو په هدف راتلونکي غونډې ته راوبلل شي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم منشي سالم احمد سلجوقي د سناتورانو د خبرو په ځواب کې رسنیو ته وویل چې ولسی جرګې کومه سیاسي لوبه نه ده جوړه کړې.
هیڅ کومه وسیله کمپاین او تبلیغ
دی وایي هیڅ ډول کمپاین او تبلیغ نه دی. دا د شهیدانو او مالینو له کورنیو سره مرسته او همکاري ده. د ولسی جرګې غړو غوښتل چې دغه کورنیو ته خپل حق ور وسپاري او په دې توګه دا وښوده چې د خپل ملت لپاره یو ګټور کار ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې د افغانستان د ولسي جرګې غړو دغه پریکړه پر دوی د شهیدانو او معلولینو د کورنیو د پرله پسې انتقادونو وروسته وکړه. د شهیدانو او معلولینو کورنۍ وایي چې په وار وار سره دوی د استوګنځایونو د برابرولو په نیت د اړوندو ادارو دروازې وروهلې دي، خو له هرې دروازې نه هیلې تللې دي.
یو ځل بیا هم پام وکړئ د مهمو رپورټونو او خبرونو لنډیسته. د افغانستان د ولسمشر سلاکار معصوم ستانکزی وایي طالبان او د دولت نور وسوال مخالفان کولی شي په انفرادي شکل د سولې په راتلونکي جرګه کې برخه واخلي. د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو لومړی پروسه بې له کومې نتیجې پای ته ورسېده، خو دواړه خواوې د خبرو له بهیر رضایت څرګندوي. د نړۍ اتو سترو صنعتي هیوادونو له افغانستان سره پر خپلو مرستو ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر وایي په څو اونیو کې دننه به پر ایران د نویو بندیزونو په اړه د واشنگټن او متحدانو ترمنځ موافقه وشي. د عراق د انتخاباتو ګټونکي پخوانی صدر اعظم اياد علوي وایي ایران نه پرېږدي چې هغه صدر اعظم شي، او ملګرو ملتونو د پاکستان د ولسمشر په غوښتنه د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په اړه د تحقیقاتو د رپورټ خپرول وځنډول. تاسو له ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. په خوست کې خلک وایي چې ډېر مځکه د زورواکو لخوا نیول کېږي. خلک له پخوانیو مسؤلانو شکایت کوي، خو نوی چارواکي له خلکو سره هوډ کړی چې دوی ته به حق ورکړ شي. امیر بهیر او نور تفصیل.
د خوست د ولایتي شورا مشر شفیق مجاهد وایي دوی کلک هوډ کړی چې د امنیتي ځواکونو سره په پوره همغږۍ کې د زورواکو او مافیایي ډلو له منګولو څخه غصب شوي دولتي ځمکې آزادې او اړوند دولتي ادارو ته یې وسپاري. نوموړی چې د سې شنبې په ورځ د خپل کار په دفتر کې د رسنیو د یو شمېر استازو سره په دې اړه څرګندونې کولې وویل ولایتي شورا دنده لري د امنیتي ارګانونو په ملتیا د دولت د عامه شتمنیو د چور او چپول مخه ونیسي، او د دولت لور ته د هغو لسګونو زره جریبه ځمکو د بیرته راګرځولو په حق له عملی اقدامات وکړي کوم چې په دینی پړاو کې د خوست مرکزی برخه او اړوند ولسوالیو کې د یو شمېر زورواکو لخوا په ناقانونه توګه غصب شوی او د خپل پلارني جایداد په توګه ورزنی ګټه پورته کوي.
موږ بار بار غوښتنه کړې د دولت نه د خلکو مخنیوي وکړو چې دولتین ځکه خلکو خپل کورونه کشر کړی. موږ اوس دا پلان دی بدن خبرو وکړو چې دا د میدان ځکه پیدا کچو کورونه کې د پلیت په ځی په ځبان شي. موږ غونډه لرو چې ټول ولسوالان موږ غوښتي پلان تصمیم لرو چې دا کور باید موږ وکړو.
دولتي مشرول د تیر شپږو کلونو په بهیر کې په لسګونو زره جریبه کرهنیز او بغیز ازمکه د تصویري قوالو او د زور د کارولو د لارې د یو شمېر زورواکو لخوا لاندې کړی شوی، او تر اوسه یې په ناقانونه توګه په خپل ولکه کې ساتلې ده. د زیاته کړه نوي ولایتي شورا به د غصب شویو ځمکو د تثبیت او د دولت لور ته د بیرته راګرځولو په اړه له خپل تصمیم څخه په شا نه شي، او په هره ممکنه وسیله چې کېږي غاصبین به د قانون منګولو ته سپاري. د بل خوا د ولایتي شورا د نظارت د څانګې مسؤل داود شاه مکینزوی وویل چې دوی خپل پریکټینګ ولاړ دي او د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره به په غوڅه توګه عمل کوي. خوست یو د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې د ځمکې قیمت پکې خورا اوچت دی. ځینې خریان وایي د خوست په خري مستر پلان کې شامله یو شپږ بیسوی نمره ځمکه په 1,60,000 امریکایي ډالر پلورل کیږي.
اوس هم د سیمې د حالاتو رپورټ راخلو. امریکا پاکستان ته بی پیلوټه الوتکې ورکوي. دغه الوتکه غوښتنه تیر اونۍ په واشنگتن کې د پاکستان د بارني چارو وزیر شاه محمود قریشی له امریکایي چارواکو سره د لیدنې پر مهال وکړه. په دې اړه له خبره د ازادي راډیو خبریاله رڼا مسرت رپورت لري.
د راپورونو له مخې دغه الوتکې به یوازې په پاکستان کې د څارنې چارې ترسره کړي، او دغه الوتکې به ویشتونکې الوتکې نه او د راکټونو د ویشتلو سیستم به ونه لري. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن وایي چې امریکا به هیڅکله توغندي ویشتونکې بی پیلوټ الوتکې پاکستان ته ور نه کړي.
پاکستان کے آرسنل میں جو بھی اضافہ ہوتا ہے وہ صحیح ہے، ان کی کیپیبلٹی بڑھ جاتی ہے. اب وہ پاکستان اس کو کیسے استعمال کرتا ہے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن
ہوائی دو مہمات لاستہ راوڑل او زیر مکول دا پاکستان پگٹ دی، او دو مہمات دا زیر مکول پاکستان تا دا توانوار کوی چھ خپل پوزی چارے پسامتو گتر سر اکری. دا چې پاکستان به کله له دغو مهماتو څخه کار واخلي دا به وړاندې معلومه شي، خو دغه ټکنالوژي چې د پاکستان په مهماتو کې زیاتیږي دا یې په ګټه دي. پاکستان له امریکې څخه هغه بی پیلوټ الوتکې غوښتې وې چې توغندي ویشتونکې وي، خو زه په دې باور یم چې د امریکې متحده ایالات به هیڅکله دغه ټکنالوژي پاکستان ته ورنه کړي. د پاکستان د دغه غوښتنې په بدل کې به یوازې هغه الوتکې پاکستان ته ورکړي چې جاسوسي کوي، چې پاکستان به په ارکلی سره ترې کار واخلي. امریکا په هغو څلور دیشو هیوادونو کې شامل دی چې نور هیوادونو ته یې د بی پیلوټ الوتکو د ټکنالوژۍ د نه سپارلو تړون لاسلیک کړی دی. په دې وروستیو کې په امریکې کې د امریکا او پاکستان ترمنځ په لومړنیو ستراتیژیکو مذاکراتو کې پاکستانی چارو چارواکو له امریکای څخه د بی پیلوټ الوتکو غوښتنه وکړه او امریکای چارواکو ویلي و چې په دې مسالې به غور وکړي. د راپورونو له مخې له 2000 میلادي کال څخه را په دې خوا امریکایي بی پیلوټ الوتکو د پاکستان په بیلابیلو قبایلي سیمو باندې له 100 څخه زیات حملې کړي چې په کې شاوخوا 930 تنه کسان وژل شوي دي، خو پاکستاني چارواکي وایي چې دوی ته د امریکای لخوا د بی پیلوټ دغو الوتکو په سپارلو سره چې یوازې به د تراګرو د څارنې چارې ترسره کړي د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي.
The Lobo La Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالي بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. او اوس هم له سلطان محمد سرور څخه ورچې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د لندن ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ غڼې کې لیکلي، افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر لا څلورویشت ساعته نه و تیر شوي چې یو بل امریکایي چارواکي جمهور رئیس کرزي ته خبرداری ورکړ. ورځپاڼې لیکي چې جمهور رئیس اوباما د اداري فساد په اړه له جمهور رئیس کرزي سره خبرې وکړې، خو یو ورځ وروسته د امریکا د پوځ لوی درستیز امیرالبحر مایک مولین افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل که چیرې په دغه هیواد کې اداري فساد له منځه ولاړ نه شي، په کندهار کې به د امریکا او ناتو عملیات ناکام شي. ورځپاڼه لیکي چې په خلکو کې د جمهور رئیس کرزي د حکومت د ملاتړ کمیدل د امریکا د حکومت لپاره یو کابوس او مصیبت، ځکه دی چې واشنگتن په افغانستان کې میلیاردو ډالر لګولی دي او امریکایي عسکر په دغه هیواد کې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. بلدا چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما سخت کال په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پیاوړتیا لپاره نور میلیاردو ډالر لګوي او دغه هیواد ته لسګونه زره نور عسکر استوي. د لندن ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې جمهور رئیس اوباما له جمهور رئیس کرزي سره د غونډې په محل څو ځلې د اداري فساد موضوع یاد کړه، خو جمهور رئیس کرزي خبره بلې خواته واړوله او د ملي روغې او د اسلامي حزب له استازو سره یې د خپلو غونډو په هکله توضیحات وړاندې کړل. ورځپاڼه د امیر البحر مایک مولین له قوله وایي چې د جمهور رئیس کرزي دا خبرې د اوباما لپاره ځکه په زړه پورې نه وي چې اوباما له مخالفینو سره د زور او قوت په استناد خبرې غوره بولي او د لوی درستیز په نظر تر اوسه مرحله نه درا رسیدلې. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې هم په خپلې وروستۍ غڼې کې تر دې عنوان لاندې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې وایي افغانستان ته د جمهور رئیس اوباما سفر د جنگ په ډګر او د خلکو په ژوند کې کوم بدلون رامنځته نه کړ. ورځپاڼه د افغانستان په جنوب کې د ځینې افغان منصبدارانو له قوله وایي چې دا ښه خبره ده چې جمهور رئیس اوباما په ښاغلي کرزي باندې فشار راول چې د اداري فساد مخه ونیسي، خو یوازې خبرې د خلکو نسونه نشي مړولی او په افغانستان کې ډیر خلک د بېوزلۍ او ناداري شپې ورځې تیروي او د دغې بېوزلۍ او فقر یو دلیل اداري فساد او له هغو میلیاردو ډالرو مرستې ناوړه استفاده ده چې امریکا او نړیوالې ټولنې افغانستان ته استولې دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې د اداري فساد ترڅنګ یو بل موضوع هم ده چې په ولس کې د افغانستان د حکومت ملاتړ کم کړی او هغه دا چې اقلیتونه د جمهور رئیس کرزي په اداره کې له حده زیات حضور لري او د خبرې اکثریت پښتانه ناراضه کړي او د افغانستان په جنوبي حساسو سیمو کې د دولت ملاتړ او پلوي کم کړی ده.
اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیله مند دی چې پر ایران باندې به په څو اونیو کې دننه دننه بندیزونه ولګول شي. اوباما چې تېره ورځ یې په سپینه ماڼۍ کې له خپل فرانسوي سیال سره ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې، ویل واشنگتن له خپلو نړیوالو متحدانو سره پر ایران د څلورم ځل بندیزونو په اړه د موافقې لپاره کار کوي، څو ایران ته د ملګرو ملتونو د پخوانیو پریکړه لیکونو د نه پر ځای کولو له امله سزا ورکړ شي. د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی ویل اوس د ایران په اړه د پریکړو وخت رسیدلی دی. نوموړي ویل د جرمني او برتانیې له صدر اعظمانو سره به یو ځای ټول ضروري هڅې وشي څو پر ایران د بندیزونو په موضوع کې ټوله اروپا دخیلوي. ایران د لویدیځ د ادعا چې وایي تهران د ملکی اټومي پروګرام تر نامه لاندې د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی ردوي. د امریکا خبری اژانسونو ویلي د ایران یو اټومي ساینس پوه چې د تېرې جون میاشت راهیسې لا درکه شوی دی امریکایانو ته اوښتی او د متحده ایالاتو له مرکزي استخباراتو یا سی آی ای سره مرسته کوي. د ای بی سی تلویزیون دا رپورټ په رسمي ډول تر اوسه پورې نه دی تایید شوی او سی آی ای هم په دې اړه له تبصرې ډډه کړې ده. ای بی سی د سشنبه پر ځنه معلومو سرچینو په حواله ویل دغه ایرانی سنسپو شهرام امیری چې د پاسه دیرش کاله عمر لري د اوږدې مودې د عملیاتو په نامه پلان لمخې له ایران څخه وستل شوی دی. د رپورټونو پر اساس امیری په تیر جون کې په سعودي عربستان کې د حج د مناسکو پر مهال لادرکه شو او تهران بیا وویل چې د هغه په لادرکه کېدو کې سعودي عربستان او امریکا لاس لري. ای بی سی تلویزیون تایید کړه چې شهرام امیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا د استخباراتو په څېړنه او ارزونه کې مرسته کړې ده. د عراق پخوانی صدر اعظم آیاد اللاوی ایران تورن کړی چې هڅه کوي د مخاونیسی چې صدر اعظم شي. د اللاوی ډلې عراقی اتحاد د پارلمان له 325 څوکیو د مارچ 2 مینیټې په انتخاباتو کې یو نوې خپلې کړې دي. اللاوی بی بی سی ته وویل چې د ده په باور تهران د عراق په سیاسي بهیر کې ډېره زیاته مداخله کوي چې دا د اندېښنې وړ ده. اللاوی وویل د ایران د اسلامي حکومت چارواکو تر اوسه د عراق د مهمو ګوندونو استازو ته په تهران کې د خبرو لپاره بلنه ورکړې ده څو زما د ډلې مخه ونیسي. علاوی په خپل هم شیا دی او په پارلماني انتخاباتو کې سنی اقلیت هم د ملاتړ کوي. علاوی ویل د ایران رژیم هڅه کوي چې د مخاوني شي چې بیا صدر اعظم نشي. د عراق د اوسني صدر اعظم نوري المالکي ډلې نه هتیا څوکۍ ګټلې دي او له نورو شیا ډلو سره د ائتلاف لپاره خبرې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د پاکستان د ولسمشر په غوښتنه د دغه هیواد د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ خپرول ځنډولې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وان له دې څو ساعته مخکې چې د ملګرو ملتونو د پلاتون کوډله د بینظیر بوټو د وشل کېدو په اړه خپل جزئیات بیان کړي، د اپریل تر 15 نیټې پورې رپورټ د ځنډېدو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو ویاند ویل هغوی نه پوهیږي چې ولې د پاکستان ولسمشر د دغه رپورټ د ځنډولو غوښتنه کړې ده. بینظیر بوټو د 2001 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې ترور شو او د پرویز مشرف په مشرۍ د هغه وخت حکومت د بیت الله مسعود په مشرۍ د طالبانو وسلوال د هغې د وژنې تر شا وبلل. خو د راپورونو له مخې د بینظیر بوټو ګوند بیا په دغه وژنه کې د پرویز مشرف او یا د هغه د متحدانو لاس لرل لرې نه و لری ونه بلل او په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د اسادو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. او په مسکو کې د روسیې دوه خنړیو ځانوښونکو بریدونو وروسته د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدیف د تروریزم ضد نوی قانون جوړولو غوښتنه وکړه. د لومړنیو تحقیقاتو څخه معلومه شوې چې د مسکو په مترو سټیشنونو کې د دوشنبه د ورځې بریدونه چې 9 تنه پکې ووژل شول، دوه ښځو چې 14 مواد ځان پورې تړلې ول ترسره کړې دي. په دې اړه 13 ورځ په مسکو کې د ویر مراسم هم ولمانځل شول. که څه هم چې تر دې دمه کومې ډلې دغه بریدونو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو د روسیې د امنیت فدرالي روای چې کېدې شي د حمله د شمالي قفقاز د وسلوالو پورې تړاو ولري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې.
آیا پوهیږئ د خو په وخت کې په هر لاسو سړو کې یو تن خپل غاښونه چیچی او په هر اتو کې دی و خرخار وی. د لرغونی اروپا دوه لوی واکمن مقدونی سکندر او جول سزار دوار د مرګي په ناروغي اختول. د زړه لومړنی کامیاب پایوان په 1918 کال د جنوبی افریقا په کیپ ټاون کې ترسره شو او دا د تبه او جراحه د تاریخ یو لویه پیشوه. سیګریټ لیټر د اورلګي تر جوړېدو د مخه اختراع شوی و. د هر انسان په چیره کې لشتر لشه شپږ احساس لوستلی شو: د خوشحالۍ احساس، د غم احساس، د کرکې احساس او د غرض ویره، تعجب او قهر.
تاسې زمونږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 اوریدل شي. دغه راسته کولای شي چې زمونږ خبرونه په زړه پورې مطالب او ریپورتونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com باندې هم ولولئ او هم یې واورئ. په روانه خبري مجله کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د وسلوالو د یو مهمې ډلې استازیو د سولې د خبرو لومړۍ مرحله بشپړه کړه او وروستۍ نتیجې ته ورسېدل. رسیدل خو دواړو لوریو رضایت ښکاره کړ چې دې خبرو ته به دوام ورکړي. د سې شنبې د ورځې خبرې د اسلامي حزب له استازو سره د ولسمشر کرزي او د دغه وسلول ډلې ترمنځ د سولې لومړنۍ علني مخامخ خبرې وې چې ترسره شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او دا مهال په کابل کې د سهار 9 بجې کېدونکې دي. مصطفی صدیقي را سره په سټوډیو کې د دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته وړاندې کوي.
تشکر از خودت رضوان مراد. سلام و صبح روز چهارشنبه تان بخیر. امروز 11 ماه عمل سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 31 ماه مارچ سال 2010 میلادی. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 30 دقیقه با شما هستیم و مجموعه خبری داریم که در آن اینها سرخط ساختند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و هیئت حزب اسلامی گروه شورشی مخالف حکومت اولین دور گفتگوهای صلح را بدون توافق نهایی به پایان رساندند. آدمیرال مایک مولن بلند پایه‌ترین مقام نظامی آمریکا از مرجع هلمند دیدن کرده و به مردم محل وعده داده که به زودی عرضه خدمات ملکی در اینجا آغاز می شود، اما افزوده که این کار اندک زمانگیر خواهد بود.
They're very pleased with the security, but they asked for better.
حکومت کانادا بار دیگر ادامه حضور این کشور در افغانستان را رد کرد. در این حال وزیر خارجه آمریکا به طور غیر مستقیم خواهان ادامه نقش کانادا در افغانستان شده است. در جلسه 8 کشور صنعتی جهان در کانادا روی ابتکار که بر اساس آن پروژه‌های برای انکشاف اقتصادی مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان روی دست گرفته خواهد شد موافقه شده است. مقامات میگویند که ایالات متحده آمریکا 12 تیاره بی پیلوت را به پاکستان میدهد، اما گفته می شود که از این تیاره ها به منظور هدفگیری و پرتاب راکت استفاده نخواهد شد. بر اساس گزارش رسانه‌های خبری آمریکایی، یک دانشمند هسته‌ای ایران که از 9 ماه به این سو ناپدید بود، در آمریکا به سر می‌برد و با CIA یا اداره استخبارات مرکزی این کشور همکاری دارد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرده که سازمان ملل متحد یک رشته تعزیرات جدید را ظرف چند هفته آینده بر ایران وضع کند. عیاد علاوی صدر اعظم سابق عراق که در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور پیروز شد، اتهام وارد کرده که ایران از رسیدن او به قدرت جلوگیری میکند. در پهلوی اینها مرور داریم بر شماره از روزنامه‌ها و نشریات معتبر جهان در مورد افغانستان و گزارش‌های جالب دیگر. اما حالا این مجموعه خبری را با تازه‌ترین تحولات خبری در افغانستان آغاز می‌کنیم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و هیئت حزب اسلامی اولین دور گفتگوهای صلح را بدون توافق نهایی به پایان رساندند، اما هر دو طرف وعده دادند که به این گفتگوها ادامه خواهند داد که اگر موفق شود شاید جدایی را در صفوف شورشیان طالبان به میان بیاورد. گفتگوهای صلح که دیروز در کابل انجام شد، اولین مذاکرات رو در رو میان رئیس جمهور کرزی و یک گروه عمده مخالفان حکومت بود. آدمیرال مایک مولن بلند پایه ترین مقام نظامی آمریکا از مرجع هلمند دیدن کرده است. مولن در جریان دیدارش به یک شورای محلی هم شرکت کرد. بزرگان اقوام در این گردهمایی خواهان داشتن سرک های پخته و اعمار مکاتب و شفاخانه ها در منطقه ایشان شدند. مولن می گوید که این موضوع خیلی با اهمیت است.
They're very pleased with security, but they asked for better education.
آنها از برقراری امنیت بسیار خوش هستند، اما در این زمان خواهان تعلیم و تربیه، اعمار شفاخانه ها، سرک ها و سیستم زراعتی بهترند تا بتوانند خانواده هایشان را اعاشه کنند. می دانم که اینها یک بخش بسیار مهم این پروسه پیشرفت ما را تشکیل می دهد. خبرگزاری رویترز می گوید که رئیس کمیته مشترک لوید ریستیزان اردوی آمریکا به مردم وعده داد که عرضه خدمات ملکی را به زودی آغاز خواهند کرد، اما هشدار داده گفت که این کار به وقت نیاز دارد. در جلسه 8 کشور صنعتی در کانادا روی ابتکار که بر اساس آن پروژه‌های برای انکشاف اقتصادی مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان روی دست گرفته خواهد شد موافقه شده است. قبل از نشست وزیران خارجه گروه 8، صدر اعظم کانادا استیفن هارپر بر ضرورت ادامه حمایت از حکومت افغانستان تاکید کرد، اما در عین زمان گفت که حکومت افغانستان باید مسئولیت‌های بیشتر را بر عهده بگیرد. جزئیات بیشتر در این مورد را بیان از عنایت شریف خبرنگار رادیو آزادی در کانادا بشنویم.
وزیر خارجه کانادا لارنس کنن میگوید وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 8 در جلسه دیروزشان روی یک ابتکار اقتصادی برای انکشاف تجارت و اقتصاد در مناطق دو طرف سرحدات میان افغانستان و پاکستان موافقه کرده اند. وزیر خارجه کانادا گفت ما این ابتکار را به همراهی با حکومت‌های افغانستان و پاکستان که مشترکاً اولویت های خود را در این مورد مشخص ساختند و همچنان به همراهی بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی پیش خواهیم برد. روز پیش آن سفیر افغانستان در کانادا جاوید لودین نیز در مصاحبه با رادیو آزادی مذاکرات در این مورد را تایید کرده و روی پیشنهادهای مشخص افغانستان در زمینه سخن گفت.
پیشنهاد عمده افغانستان در قسمت خط ریل است که باید از سپین بولدک تا به قندار و از قندار تا هرات ایره برشان پیشنهاد کردیم.
درباره ابتکار اقتصادی یاد شده جزئیات بیشتری داده نشده است، اما صدر اعظم کانادا استیفن هارپر دیروز پیش از آغاز جلسه وزرای گروه 8 مسئله افغانستان را مهمترین موضوع بحث در این نشست خواند و گفت ما همه به خاطر آنکه افغانستان در راه ساختن یک کشور صلح آمیز و باثبات که هرگز به حیث پناهگاه تروریست ها قرار نگیرد کمک کرده باشیم، با سرمایه گذاری های سنگین و به قیمت چشمگیر جان افراد خود سهم گرفته ایم. حکومت افغانستان باید در حالی که به مردم خود خدمات اساسی و حکومت داری خوبی را عرضه کند و این هم ادامه دهد که مسئولیت های بیشتری را در راه فراهمسازی امنیت خود باقی گیرد. استیفن هارپر تاکید فراوان داشت که حکومت افغانستان باید تعهداتی را که در کنفرانس لندن سپرده برآورده سازد. موضوع فعالیت‌های اتمی ایران و کره شمالی، عملیات تندروان در یمن و امنیت بین المللی به طور کل از موضوعات شامل آجندای این نشست است. در این جلسات که در اواخر امروز پایان خواهد یافت، برای اجلاس سران این گروه که در اوایل سرطان آن هم در کانادا برگزار خواهد شد، آمادگی گرفته می‌شود. در گروه 8 آمریکا، ژاپن، روسیه، بریتانیا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا و کانادا اشتراک دارند.
گزارش بود از عنایت شریف خبرنگار رادیو آزادی در کانادا. و در یک تحول جداگانه باز هم از کانادا براتون داریم که حکومت این کشور بار دیگر هر گونه امکان ادامه حضور کانادا در افغانستان را رد کرد. گفته های صدر اعظم و وزیر خارجه کانادا دیروز پس از آن ابراز شد که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به گونه غیر مستقیم خواهان ادامه نقش حکومت کانادا در افغانستان شد. قرار است ماموریت نظامی کانادا در افغانستان در سال آینده به پایان برسد. باز هم عنایت شریف از کانادا گزارش می‌دهد.
این که امریکا در مذاکرات پشت پرده همواره خواهان ادامه نقش کانادا در افغانستان بوده است خبر تازه‌ای نیست، اما این که وزیر خارجه امریکا چنین تقاضایی را در مصاحبه‌های خود بیان می‌کند تازگی دارد. هیلاری کلینتون در مصاحبه با تلویزیون سی تی وی کانادا گفت It's up for Canada to decide the way forward, but we certainly hope there will be some. این مربوط به کاناداست که مسیر پیشروی خود را تعیین کند، ولی ما یقیناً آرزو داریم که نوع تماس و حمایت محسوس دوامدار وجود داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه به گونه مشخص‌تر سخن گفت. نیروی عسکری می تواند به جای مسائل جنگی نقش خود را در بخش آموزش و پرورش تغییر دهد، یا به جای محاربه در خط مقدم نقش حمایت لوجستیکی را بگیرد. اما در ظرف چند ساعت پس از نشر مصاحبه ها حکومت کانادا عکس العملش را تبارز داد. سی تی وی از قول یک مقام بلندپایه کانادا گفت این گونه تقاضاها می تواند مانند ژاله ببارد اما تأثیر نخواهد داشت. وزیر خارجه کانادا لارنس کنن نیز به صراحت گفت بگذارید یک بار دیگر صراحت داشته باشم، نقش نظامی ما در سال 2011 پایان خواهد یافت. پس از نشر مصاحبه های هیلاری کلینتون، صبح امروز استیفن هارپر صدر اعظم کانادا و هیلاری کلینتون با هم ملاقات کردند. در آن ملاقات به گزارش مقامات حکومتی هیلری کلینتون ادامه نقش کانادا را در افغانستان تقاضا نکرد، اما با آن هم صدر اعظم کانادا تکرار کرد که مأموریت نظامی آن کشور در افغانستان در سال آینده پایان خواهد یافت. تحلیلگران نظامی در کانادا میگویند به علت محدودیت‌های امکانات نظامی و با توجه به ذهنیت عامه که ادامه مأموریت نظامی کانادا را خواستار نیست، این کشور به ادامه مأموریتش تن در نخواهد داد. اما به خاطر آنکه کانادا خواسته های آمریکا را هم نمیتواند نادیده بگیرد، این هم دور از امکان نخواهد بود که کانادا پس از پایان سال آینده میلادی نیز چند صد عسکر خود را برای آموزش اردو و پلیس ملی در جای دیگری غیر از قندهار، مثلا در کابل، موظف سازد. کانادا در افغانستان در حدود 2800 عسکر دارد که عمدتاً در قندهار جاگزین شده‌اند.
عنایت شریف از کانادا گزارش می‌داد. تا لحظات دیگر در این مجموعه خبری میشنوید که شهر هرات در قطار هزار شهر برتر جهان قرار گرفته است و سرمنشی ملل متحد بان کی مون امروز سفرش را به آسیای مرکزی آغاز میکند. اما با استفاده از فرصت قلم بردارین و بر ما یک نامه جانانه بنویسین.
برای آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا به رادیو آزادی روان کردین و میتونین بر ما پیام هم بگذارید. شهر هرات در قطار هزار شهر برتر جهان قرار گرفته است. انور متین یکی از مسئولین فرهنگی ولایت هرات به رادیو آزادی این مطلب را گفت. متین میگوید که برای استقبال از این امر برنامه‌های مختلف در سر تا سر هرات راه اندازی خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد.
در سطح جهان هزار شهر به عنوان شهرهای پاک و دارای نظم و معیارهای شهرداری پذیرفته شده که شهر هرات هم در قطار همین هزار شهر در مقیاس کشورهای دنیا قرار گرفته است. انور متین، کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی مقام ولایت هرات، میگوید در روزهای نامبرده برنامه‌های مختلف از جمله تجلیل از روز جهانی صحت، نمایشات ورزشی، مبارزه با دخانیات، روز تغذیه و ترافیک میباشد.
خوشبختانه شهر هرات هم در قطار همین هزار شهر در مقیاس کشورهای دنیا قرار داره. این روز 21 عمل روز جهانی صحت است. 22 عمل ما برنامه ای از فعالیت‌های ورزشی را برامی اندازیم. 23 عمل روز بدون دخانیات اعلام بکنیم. 24 روز تقضی اعلام میکنیم که افراد خیابانی را، اطفال بی سرپرست را به همین روز به یک قضای خوب تامین میکنیم. روز 25 عمل هم میخواییم که ترافیک یا رانندگی هم یک بحث بسیار مهم است.
آقای متین همچنان علاوه کرد در روز 26 عمل مطابق به فیصله شورای وزیران افغانستان اخیر هر ماه روز حشر عمومی اعلام شده که همه مردم از صنف‌های مختلف و ادارات دولتی را فرا خوانده تا در پاکی و صفایی شهر حضور پیدا کنند.
کار حشر داوطلبان نمادی از اتحاد، نمادی از همبستگی، نمادی از احساس مسئولیت و وطن دوستی، تشریک مساعی، مشارکت مردم در صفای شهر ما به اخیر ماه حمل که روز 26 ماه روان خواهد بود، به استقبالی که ما شهری که در قطار هزار شهر صفای دنیا قرار گرفتیم.
با باور وی شهر هرات از جمله شهرهای تاریخی و دارای معیارهای شهری می باشد که توانسته است این مقام را در بین هزار شهر برتر جهان از آن خود سازد.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
مسئول پاک نگه داشتن شهر کابل کی است؟ شاروالی یا مردم عام؟
مردم ما فعلا هم شاروال است، هم باید اینه میگه شهر ما، خانه ما، نظافت خود، دست خود انسان هم است.
برادر، آیا وظیفه شاروالی است تا کثافات پشت خانه‌های مردم را پاک کنند و یا مردم خودشان دست به اقدام بزنند؟
وظیفه شاروالی وظیفه مردم در همه جانبه هستند. خود آقای شاروال کوشش کنه از اون مقام بخیزد، بعد یک بار از امی یک پارک یک تا کاغذ او ورداشت دهتش مردم میبردارن. اگر اونا که بشینن تماشای ما را بکنن، ما هم بدارن امی تو تماشا کنن میریم.
کیها باید به مسئله تنظیف و جابجایی کثافات در یک محل مناسب بیشتر توجه کنند؟
مردم باید توجه خاصی را در این عرصه داشته باشد که دست به دست دست به هم با شاروالی بدهند و در نظافت شهر خود کوشا باشند.
نظریات شما را از مردم را شنیدین. ساعت 7:45 به وقت افغانستان است و رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با شما هستیم و تشکر از همراهیتان تا این لحظه. و حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها را یادآور میشویم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و هیئت حزب اسلامی گروه شورشی مخالف حکومت اولین دور گفتگوهای صلح را بدون توافق نهایی به پایان رساندند. آدمیرال مایک مولن بلند پایه‌ترین مقام نظامی آمریکا از مرج هلمند دیدن کرده و به مردم محل وعده داده که به زودی عرضه خدمات ملکی در اینجا آغاز می شود. حکومت کانادا بار دیگر ادامه حضور نظامی این کشور در افغانستان را رد کرد. در این حال وزیر خارجه آمریکا به طور غیر مستقیم خواهان ادامه نقش کانادا در افغانستان شده است. مقامات میگویند که ایالات متحده آمریکا 12 تیاره بی پیلوت را به پاکستان میدهد و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که سازمان ملل متحد یک رشته تعزیرات جدید را ظرف چند هفته آینده بر ایران وضع کند. باز هم خوش آمدید. مقامات میگویند که ایالات متحده آمریکا 12 تیاره بی پیلوت را به پاکستان میدهد. گفته می شود که از این تیاره ها صرفاً به منظور نظارت بر رفت و آمد و فعالیت های شورشیان استفاده خواهد شد، نه برای هدفگیری و پرتاب راکت. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می دهد.
رستم شاه مومند سفیر سابق پاکستان در افغانستان در انگام صحبت با رادیو آزادی، سپردن تیاره های بی پیلوت را از طرف ایالات متحده آمریکا به نفع پاکستان تلقی نموده افزود.
پاکستان کی آرسنل میں جو بھی اضافہ ہوتا ہے،
اضافہ در ذخیره اندوزی مهمات و اسلحه نظامی در پاکستان به نفع پاکستان می باشد و این ذخیره اندوزی مهمات برای پاکستان توانایی بیشتر می بخشد. اینکه پاکستان از این مهمات و اسلحه چه وقت استفاده خواهد نمود گپ بعدی است، مگر یک توانایی که در مهمات پاکستان اضافه می شود که پاکستان در وقت ضرورت می توان از آن استفاده کرد. پاکستان مطالبه و درخواست تیاره های بی پیلوت که قابلیت انداختن موشک را دارند از امریکا نموده بود و من بدین باور استم که ایالات متحده امریکا این تکنولوژی را هیچگاه به پاکستان انتقال نخواهد نمود و در بدل آن به خاطر خوش نمودن پاکستان تیاره هایی که تنها برای جاسوسی استفاده می شوند سپرده خواهد شد، که پاکستان اینها را خوش آمدید گفته و استفاده هم خواهد نمود.
پاکستان اسکو ویلکم بھی کرے گا.
قابل یادآوری است که این نوع تیاره های بی پیلوت به نام شادو درون یا تیاره های سای افغان یاد می شوند که طول آن 11 فوت و بالهای آن 14 فوت می باشد و همچنان دارای کمره های تصویر برداری هستند. طبق گزارشات نسپردن تکنولوژی تیاره های بی پیلوت که قادر به انداختن موشک هند تحت یک معاهده بین 34 کشور امضا گردیده که از جمله ایالات متحده آمریکا نیز می باشد. ناگفته نماند که از سال 2008 بدین سو بیشتر از 100 حمله توسط تیاره های بی پیلوت در مناطق قبایل پاکستان صورت گرفته که 830 تن کشته از خود به جا مانده است. فرشته نگاه، رادیو آزادی، پشاور.
مجله خبری رادیو آزادی.
همونطور که پیشتر هم گفتیم، سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون امروز سفرش را از آسیای میانه آغاز میکند. در جریان اولین سفر سرمنشی ملل متحد به کشورهای آسیای میانه قرار است تقسیم آب و همکاری منطقوی در مرکز توجه او قرار بگیرد. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که فشرده آن را سید سمی عباس میشنویم.
در مذاکرات سرمنشی ملل متحد بان کی مون با سران پنج کشور آسیای میانه،
موضوعات مختلف مطرح خواهد شد، از جمله همکاری منطقوی، خلصلا، پیمان عدم توسعه اسلحه اتمی، حفظ محیط زیست، تقسیم آب، منابع انرژی و تغییر اقلیم. اولین مرحله سفر آقای بن کی‌مون به این منطقه از ترکمنستان شروع می شود که او روز اول و دوم سفر خود را در اشقابات سپری خواهد کرد. در اینجا او با رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردی‌محمدوف ملاقات نموده و از مرکز منطقوی سازمان ملل متحد به نام دیپلماسی بازدارنده دیدن خواهد کرد. مارتین نیزرسکی سخنگوی سرمنشی ملل متحد ساداشت در این ملاقات ها آقای بن کی‌مون سعی خواهد کرد مسائل را مطرح نماید که به منافع مشترک این کشورها ارتباط دارد. یعنی کمک به کشورهای منطقه تا با هم کار کنند و در موضوعات همکاری نمایند که می تواند تحت شرایط خاص منبع تشنج شود. سخنگوی سرمنشی ملل متحد نیزرسکی افزود مسائل آب و انرژی در همکاری های منطقوی شامل می باشد. من نمی خواهم پیش از پیش قضاوت کنم که آنها مشخص در چی موارد صحبت خواهند کرد، ولی یک موضوع واضح است که همکاری منطقوی طوری که من گفتم موضوعات زیاد را در بر می گیرد، از جمله منابع آب و چگونه این کشورها می توانند با هم کار کنند. سرمنشی ملل متحد از اشخابات به قرقیزستان خواهد رفت و در 3 اپریل با رئیس جمهور این کشور قرمانبیک باقیف ملاقات خواهد کرد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. بر اساس گزارش رسانه‌های خبری آمریکا، یک دانشمند هسته‌ای ایران که از 9 ماه به این سو ناپدید بود، در آمریکا به سر می‌برد و با CIA یا اداره استخبارات مرکزی این کشور همکاری دارد. مقامات آمریکایی این گزارش تلویزیون ABC نیوز را تایید نکرده و CIA هم از تبصره در این مورد خودداری کرده است. این تلویزیون دیروز گزارش داد که فیزیکدان هسته‌ای شهرام امیری که 30 سال عمر دارد، در عملیاتی که از مدت‌ها پلان شده بود از ایران فرار کرده و در آمریکا مسکن گزین شده است. گزارش‌ها می‌گفتند که شهرام امیری که برای سازمان انرژی هسته‌ای ایران در پوهنتون بحث و تحقیق می‌کرد، در ماه جون گذشته هنگام سفر حج ناپدید شده بود. مقامات ایرانی گفته بودند که گمان می‌کنند عربستان سعودی و آمریکا در ناپدید شدن وی دست داشته باشند. شبکه خبری ABC نیوز گفته است که امیری در ارزیابی هایی که استخبارات آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران کرده همکاری کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که سازمان ملل متحد یک رشته تعزیرات جدید را ظرف چند هفته آینده بر ایران وضع کند. My hope is that we are going to get this done this spring. اوباما می گوید امیدوارم که این کار را در بهار انجام بدهیم. علاقه ندارم تا برای ماها به خاطر وضع تعزیرات منتظر بمانیم. مایلم که این رشته تعزیرات جدید ظرف هفته های آینده وضع شود. اوباما که همراه با رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی در قصر سفید دیروز صحبت میکرد، گفت که آمریکا با شرکای بین المللیش روی وضع تعزیرات جدید برای 4 بار بر ایران کار میکنند. اوباما گفت که ایران مجهز با سلاح هسته‌ای در شرق میانه غیر قابل قبول است. او افزود که راه حل دیپلماتیک هنوز هم به حیث یک انتخاب موجود است، به شرط آنکه ایران آن را دنبال کند. و بعد از آن که ائتلاف عیاد علاوی صدر اعظم سابق عراق در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور پیروز شد و اتهام وارد کرده میگوید که ایران از رسیدن او به قدرت جلوگیری میکند. ائتلاف عراق علاوی رهبری میکند العراقیه نام دارد و متشکل از احزاب متعدد مذهبی و قومی میباشد. العراقیه با کسب 91 کرسی پارلمان مقام اول را در انتخابات اخیر عراق کسب کرد. عیاد علاوی به رادیو BBC گفت که به باور او ایران به قوت تمام در روند سیاسی عراق مداخله می کند و این مداخله نگران کننده است. علاوی گفت که مقامات جمهوری اسلامی به استثنای ائتلاف وی تا کنون از نمایندگان همه احزاب عراق برای گفتگو در تهران دعوت کرده است. عیاد علاوی که شیعه مذهب سکولار می باشد و ائتلاف وی مورد حمایت سنی ها هم است، گفت که فکر می کند ایران تلاش دارد تا او دوباره به قدرت نرسد. در این حال نوری المالکی صدر اعظم کنونی عراق که ائتلاف به رهبری وی به نام دولت قانون با کسب 89 کرسی پارلمان در مقام دوم قرار گرفت، سعی می کند از طریق پیوستن با احزاب شیعه برای دوره دوم در قدرت بماند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حالا در این مجموعه خبری. و چنانچه پیشتر وعده دادیم، حالا سید سمی عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات معتبر جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه تایمز لندن در شماره اخیر خود می نویسد: هنوز 24 ساعت از سفر رئیس جمهور اوباما به افغانستان نگذشته بود که حکومت رئیس جمهور کرزی به هشدار یک مقام دیگر بلند رتبه آمریکا روبرو شد. بنابراین روزنامه، رئیس جمهور اوباما در مورد فساد اداری با رئیس جمهور کرزی صحبت کرد، اما لوی درستید قوای مشترک آمریکا ادمیرال مایک مولن در جریان سفر خود به افغانستان یک روز بعد از سفر غیر مترقبه رئیس جمهور اوباما گفت: اگر فساد اداری در افغانستان از بین نرود، عملیات قوای آمریکا و ناتو در کندهار به ناکامی روبرو خواهد شد. به نوشته روزنامه، از بین رفتن محبوبیت حکومت آقای کرزی در بین مردم برای واشنگتن یک کابوس هولناک می باشد، زیرا آمریکا میلیاردها دلار را در این کشور به مصرف رسانده و عساکر آمریکایی در افغانستان به تهدید حیاتی روبرو می باشند. از سوی دیگر، رئیس جمهور اوباما در سال جاری میلیاردها دلار دیگر را برای تقویه قوای خود در افغانستان به مصرف می‌رساند و هزاران سرباز دیگر خود را برای تامین امنیت در جنوب افغانستان جابجا کرده است. روزنامه می‌افزاید: رئیس جمهور اوباما در صحبت با رئیس جمهور کرزی مکرراً موضوع فساد اداری را در افغانستان به زبان آورد، اما آقای کرزی به زودی موضوع را تغییر داده و آشتی ملی و ملاقات خود را با نمایندگان حزب اسلامی برای رئیس جمهور آمریکا شرح نمود. روزنامه از قول ادمیرال ملن می نویسد که گفته است: این سخنان رئیس جمهور کرزی برای اوباما جالب نبود، زیرا رئیس جمهور اوباما خواهان مذاکرات با مخالفین از مسند قدرت می باشد که به نظر ادمیرال ملن آنها تا هنوز به این مرحله نرسیدند. روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان: سفر رئیس جمهور اوباما به افغانستان در صحنه جنگ و زندگی مردم کدام تغییر بار نیاورد. روزنامه از قول بعضی از صاحب منصبان افغان که در قرارگاه ها در جنوب افغانستان فعالیت دارند می نویسد که گفتند: این کار خوب است که رئیس جمهور اوباما آقای کرزی را زیر فشار گرفته تا فساد اداری را مهار کند، اما به گفته آنها گفتار خشک و خالی شکم مردم را سیر نمی کند و در افغانستان تعداد زیاد مردم به درجه زیر گرسنگی به سر می برند که یکی از دلایل آن فساد اداری و سوء استفاده از میلیاردها دلار کمک می باشد که توسط آمریکا و جامعه جهانی به افغانستان داده می شود. روزنامه واشنگتن تایمز می افزاید: در پهلوی فساد اداری یک موضوع دیگر هم حکومت افغانستان را غیر محبوب ساخته است، یعنی حضور بیش از حد نمایندگان اقلیت‌ها در کرسی‌های اداری حکومت آقای کرزی که اکثریت پشتون‌ها را ناراض ساخته و اعتماد حکومت را در مناطق حساس جنوبی افغانستان کاهش داده است.
هفت و 57 دقیقه به وقت افغانستان است. از همراهیتان تا این لحظه تشکر، خوشحالیم که با ما هستین و شما کمین حالا برای رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. برنامه های ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته همچنان ادامه دارد و رسیدیم به پایان پخش خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در این مجموعه خبری. حالا آرش همایون با مطلب جالب در مورد مرگی با شماست.
میرگی بیماری است که در امتداد قرنها میلیون ها تن به آن مبتلا بودند. بیماری میرگی بین فقیر و ثروتمند، غنی و توانمند، قوی و ضعیف تفاوت نمی گذارد. بیماران میرگی را می توان در بین شاهان، لشکرگشایان، ادبا، شعرا، علما، فقرا و درویشان پیدا کرد. مردم در گذشته میرگی را حلول هروای خبیثه در جسم انسان دانسته، بیمار را نفرین شده می دانستند. روی همین دلیل در قرون اولیه جادوگران قبیله ها، بعدها کشیشان و رهبران روحانی با حرکات و وردهای مقدس می کوشیدند روی اهریمنی و جنیات را از جسم انسان رانده بیمار را شفا دهند. این طرز تفکر هیچگاه مورد پذیرش علما و دانشمندان روزگار نبوده است. اتریا در هندوستان و هیپوکراتس در یونان نخستین دانشمندانی بودند که میرگی را عملکرد غیر معمولی مغز انسان دانسته دخالت نیروهای ماورای طبیعت را در آن رد کردند. علم طب حالت میرگی را ناشی از تحریک غیر طبیعی اجرات مغز در اثر تومورها، صدمات مغزی، تأثیرات کیمیاوی، امراض مختلف عصبی، کمبود شکر و سدیم در خون و صدها عامل شناخته و ناشناخته دیگر می دانند. حالت میرگی را حتی در بین حیوانات نیز می توان مشاهده کرد. در برخی موارد و در مراحل مختلف تاریخ بیماران میرگی از خود توانمندی های خارق العاده و نبوغ نیز نشان دادند. ارسطو نخستین دانشمندی بود که حالت میرگی را با نبوغ مرتبط دانست و سقراط نیز این نظریه را در عصر رنسانس تایید کرد. تا امروز که دانش طبابت داخل مراحل جدید تحقیقاتی شده است، عده‌ای از بزرگترین دانشمندان جهان نظریات ارسطو و سقراط را در مورد میرگی تایید می‌کنند. بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، اخناتون فرعون مصر، جولیوس سزار امپراتور روم، سکندر مقدونی، ناپلیون بناپارت، آلفرد نوبل، لورد بایرن، چارلز پنجم پادشاه اتریش، چارلز دوم پادشاه اسپانیا، پتر کبیر، ولادیمیر ایلیچ لنین، چایکوفسکی، داستایفسکی، لئو تولستوی، گوستاو فلاوبر، ریچارد برتون، مارکوت همینگوی، سناتور تد کندی و ده ها شخصیت بزرگ سیاسی، ادبی و سایر عرصه‌های علمی و فرهنگی جهان حالت میرگی را داشته و آن را تجربه کردند.
باز هم رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 اف ام 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی تا یک ساعت دیگر برمیگردم. اما حالا رضوان مراد در استودیو است با گپ ها و سخن های نو. سلام و خوش آمدید.
و علیکم السلام. بخیر اوسئ مصطفی صدیقی د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه